پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
سلامونه، ورځ مو په خیر. د ازادۍ رادیو غرمنی خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن شنبه ده، د 1401 هجری لمریز کال د غویی یا ثور 12مه ده چې د 2023 میلادي کال د می له 1مې سره برابره ده. دا خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. د پنجشیر امنیه قمندان د مقاومت جبهې هغه ادارت کړې ده چې په دې ولایت کې ځینې سیمې نیولي. مولوي داد محمد بطار وایي پرون مازدیګر مخالفانو په ځینو سیمو کې ډزې وکړې، خو بیرته د غرونو څوکو ته په شا شول. د مقاومت د ملي جبهې ویان صبغت الله احمدي پر ټویټر لیکلی دی چې د دوی وسلوالو د پنجشیر په ابشار ولسوالۍ کې 14 طالبان وژلي او د دې ولسوالۍ له مرکز پرته یې نورې سیمې نیولې دي. دا یې همداراز ادا کوي چې د عبدالله خیل درې له طالبانو تصفیه کړې. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې په پنجشیر کې هیڅ جګړه نه ده شوې. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د نجونو زده کوونکو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو سلا مشورې د اختر له وقفې وروسته بیا پیل شوي دي. د دې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن ازادۍ راډیو ته وویل د نجونو تعلیم همره چې افغانانو او نړیوالو ته مهم دی، څو چنده یې د طالبانو حکومت ته مهم دی. د ایټالیا ساحلي ګارد پرون د دې هیواد په لویدیځ کې تر سلو د ډیرو کډوالو د ژغورنې او د دوو مړیو د موندلو خبر ورکړی. د ایټالیا دولتي تلویزیون ویلي د دې کډوالو لویه برخه افغانان دي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې دا کډوال د سیدرنو ساحلي ښار ته انتقال شوي. پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته اروپا ته د افغان کډوالو بهیر یو ځل بیا ورمات شوی دی. د امریکا ولسمشر له اوکراین سره د وسلو د نویو مرستې خبر ورکړی. جو بایدن پرون په یو بیان کې د دې مرستو د اندازې په اړه څه ونه ویل، خو یو امریکایي چارواکي ویلي دي چې دا د 1.5 میلیون ډالرو په ارزښت مرستې دي. ولسمشر بایدن وایي دا مرستې د دې لپاره کوي چې اوکراینی ځواکونه پر دې هیواد د روسیې د پوځي یرغل مخه ونیسي. او د جنوبي کوریا او جاپان چارواکي وایي داسې ښکاري چې شمالي کوریا د جاپان د بهیرې خواته یو توغندی ویشتلی دی. د جنوبي کوریا لوی درستیز نن دا خبر ورکړ او د جاپان د دفاع وزیر وویل چې ښایي دا یو بلستیک توغندی وي. له دې اعلان درې ورځې مخکې پیونګیانګ خپل وروستی توغندی وازمیه، او دا په داسې حال کې ده چې دا اندېښنې په زیاتېدو دي چې شمالي کوریا د یوې بلې اټومي ازموینې لپاره تیاری نیسي. دا خبرونه زه احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. وړاندې په خبرونه کې به واورئ چې طالبانو د ښځو د اسلامي حجاب په اړه خپل رسمي پالیسی نن اعلان کړه. طالبان وایي چې د نجونو د تعلیم په برخه کې د دینی عالمانو مشورې له اختر وروسته بیا پیل شوې دي.
پنځ دی راتلونکي کې باید دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا سي. علما او د اسلامي معرفت په کچه په دې موضوع مشورې روان دي.
په پوهنتونونو کې د نجونو او هلکانو د ټولګیو د جلا کولو لپاره محصلانو ته د وخت د تنظیم ستونزې پیدا شوي.
معمولا دا په هر ځکه یم داسې چې هغه کوم کار چې کوي او ځان ته خپل مشخص کاری ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځان د کاری ټایم نسی ټاکای.
د کندهار خلک د څخلو د پاکو اوبو د کمښت ستونزه جدي بولی.
دغه خلک تقریبا 80% د اوبو سره سخت ستونزه لري. اقتصاد ضعیف دی، واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکر راوي.
او په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د بخښنې نړیوال سازمان د اوکراین پلازمینې ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنگي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. په دوهمه نیمایي کې د زهرو کاروان ځانګړی پروګرام لرو.
تر دې شیبې
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت د ښځو لپاره حجاب رسمي او جبري امر اعلان کړی. د دې وزارت لخوا د حجاب په اړه په جوړه شوې طرحه کې چادري د شرعي حجاب غوره ډول بلل شوی دی. په دې طرحه کې د حجاب د نه مراعاتولو په صورت کې ښځو ته د توصیې او حتی د سزا ورکولو خبره شوې ده. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې واورئ.
د شرعي حجاب اړوند د توضیح او تطبیق په برخه کې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت غونډه لا هم روانه ده، خو په یو رسمي فرمان کې دوی د ښځو لپاره حجاب د شرعي او رسمي امر په توګه اعلان کړ. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه کې لیکل شوي د مسلمانو اصیلو بالغو ښځو لپاره حجاب رعایت کول فرض او ضروري دي. په دې طرحه کې چادري د حجاب تر ټولو ښه بڼه ښودل شوې او زیاتوي هر ډول جامه چې بدن پټ کړي او چسپ نه وي حجاب ګڼل کیږي. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست خالد حنفي د حجاب د عملي کېدو په اړه جوړ شوې غونډه کې وویل چې دوی هغه څه کوي چې اسلام ورته وایي. هغه زیاته کړه چې تر هر څه مهم ورته اسلامي اصول او اسلامي نظریات دي، تر هر څه تیریدای شي خو د دې حکمونو نشي تیریدلی. د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لخوا د حجاب د عملي کېدو طرحه د رسنیو له لارې د حجاب لپاره تبلیغ لومړی پړاو بلل شوی دی، خو دویم پړاو کې بیا چې د حجاب د تطبیق مرحله ده ګواښونه هم شته. په دې برخه کې راغلي که چیرې یوه ښځه حجاب نه مراعتوي کورې باید په نښه او مشر ته یې توصیه وشي، خو د حجاب د نه مراعت کولو په دوام په دویم ځل د کور مشر احضار، په درېیم ځل بیا د درې ورځو لپاره بند اچول کیږي او په څلورم ځل بیا محکمې ته پیژندل کیږي سور اسمن سزا ورکړي. د طالبانو لخوا د حجاب د عمل کېدو په طرحه کې دا هم لیکل شوی هغه ښځې چې د طالبانو په ادارو کې کار کوي او حجاب نه مراعتوي لدندو دي ګوښه کړل شي. دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د ښځو اړوند داسې یو طرحه وړاندې کوي، بلکې له دې وړاندې هم د توصیو په نامه باندې په دندو او نورو چارو کې د طالبانو د ښځو لپاره ځانګړي تر موارد وړاندې کړي وو چې ډیر شمیر برخو کې تر نیوکو سره مخ.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
زموږ غږ له ازادي رادیو واوري. د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت وایي د منځنیو ښوونځیو او لیسو د زده کوونکو نجونو د تعلیم د دوام په اړه د دینی عالمانو مشورې بیا پیل شوي. د طالبانو سرچینو د معلوماتو له مخې په دې اړه د دوی مذاکرات د کمکی اختر لره رسیدو سره سم ځنډیدلی وو. د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان نن له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې ویل چې دا سلام مشورې بیا پیل شوي.
له وم نه تر دولسم ټولګې پورې د نجونو د مکاتبو د پرانستلو موضوع څومره سي ګران ولس او نړیوال ټولنې ته مهمه ده، له دې نه په څو چنده اسلامي امارت ته مهمه ده، او دا موضوع باندې مسلسل جلسات مشورې او ناستې روانې دي، او موږ امیدواري لرو ان شاء الله په نږدې راتلونکي کې به دغه موضوع ته یو مناسب د حل لار پیدا سي. علماء د اسلامي امارت په کچه په دې موضوع مشورې روانې دي.
د نجونو د تعلیم مسله په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لپاره یو لویه ننګونه بلل کیږي. په دې برخه کې د طالبانو دریځ په کور دننه پراخ مخالفتونه پرولي او نړیوالو هم له افغانستان سره د خپلو مرستو دوام تر ډیره له همدې موضوع سره تړلی دی. په همدې موضوع کې پاتې کیږو. د کابل پوهنتون یو شمیر محصلان وایي د نجونو او هلکانو د ټولګیو د بیلیدو له کبله یې درسي ساعتونه ډیر شوي دي. د دوی په وینا تر ټولو زیات هغه محصلین زیانمن شوي دي چې په خوا یې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ دندې هم ترسره کولې.
دا د کابل پوهنتون یو محصل دی چې د زده کړو تر څنګ نیمه ورځ کار هم کوه. خدای وی د محصلونو د درسي ورځو د جلاوالي په اړه د طالبانو د حکومت د وروستي پریکړې ترې د نیمه ورځ کار کولو فرصت هم اخیستی. نوموړي چې نه غوښتل نومې په دغه راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل
هر شوم چې دنده پریک د مخ کې به میل زده کړو سره هم کار کوو چې د مسلې را سره له اقتصادي اړخه ډېر مرسته کول او تقریبا په کورنۍ مې بوج نه وم.
د خوست شیخ زاهد پوهنتون محصل هم ورته ستونزه لري. نوموړی هم چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي وایي طالبانو له محصلینو سره په دغه پریکړه کې هیڅ ډول مشوره نه ده کړې او نه یې د دوی ستونزو ته پام کړی. دی چې د لس نفري کورنۍ مسؤلیت هم ورغاړې دی وایي د زده کړو کار ترمنځ باید یو وټاکي.
هر څوک ځانته یو لایحه لري، هر دفتر، هر معمولا دا په هر ځای کې ویم داسې چې دوی ټول هغه کوم کار چې کوي هغوی ځانته خپل مشخص کاري ټایم بل څوک ټاکي، نه محصل ځانته کاري ټایم نسي ټاکای، نو مشکل دا ده.
محصلین وایي د کار نه کولو تر څنګ بله جدي ستونزه چې دوی ورسره مخامخ دي د درسي ساعتونو زیاتېدل دي چې له عملی دوی جذب نشي کولای. یو بل محصل چې نه غواړي نوم یې خپور شي ازادي راډیو ته
وویل
تمام محصلین پول خرید
ټول محصلین د خوراکي توکو د اخستلو لپاره پیسې نه لري چې سهار او غرمې لپاره یې ځانونه ته واخلي که څه موږ محصولینو ته خپلې ټولې ستونزې رسولی دي خو هېڅ پام ورته نه دی شوی
موږ غوښتل د دغه ستونزو په اړه د طالبانو د لوړو زده کړو وزارت نظر واخلو خو مسؤولین یې له هڅو سره سره زموږ پوښتنې ځواب نه کړي دا په داسې حال کې ده چې د لوړو زده کړو وزارت څو مودې مخکې د نوې پریکړې پر بنسټ په پوهنتونونو کې د هلکانو او نجونو محصلینو ترمنځ درسي ورځې جلا کړې د دغه پریکړې له مخې اوس مهال په اونۍ کې درې ورځې نجونې او درې ورځې هلکان پوهنتونونو ته د زده کړو لپاره ځي
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوی
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري پر روانه اونۍ کې په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت په پام کې دی د افغانستان کرکټ بورډ هیله لري چې د دې تورنمنت لوبې به ملي لوبغاړي او نوې څېرې نړیوالو سیالیو ته چمتو کړي په دې اړه جزئیات په دې راپور کې واورئ
د افغانستان کرکټ بورډ وایي چې د زرغون افغانستان د کپ تر نامه لاندې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت سبا یکشنبه په خوست کې پیلیږي او د مې میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي چې په دې 14 ورځني تورنمنت کې به د ملي لوبغاړو تر څنګ هغه نوې څېرې هم ګډون وکړي چې په کورني کرکټ کې یې ښې لاسته راوړنې درلودې ښاغلي هوتک د دې تورنمنت د جوړېدو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل
د دغه لوبو موخه راتلونکو نړیوالو 50 اوریزو لوبو لپاره د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چمتووالی او د ځوان لوبغاړو لپاره ښه فرصت چې تر څو دوی د ملي لوبغاړو څخه تجارب ترلاسه کړي او د هیوادوالو لپاره د تفریح یو ښه فرصت یا زمینه کېدلی شي
دا ټورنمنت په داسې حال کې پلان شوی چې په عین حال کې د هند پریمیر لیګ یا آی پی ایل چې د نړۍ له مشهورو لیګونو څخه دی دوام لري په آی پی ایل کې اوس مهال راشد خان او رحمن الله ګربز په ګډون 15 افغان لوبغاړي لوبې کوي افغانستان د کرکټ د نړیوالې شورا په نوې درجه بندۍ کې چې نتیجه تیره اونۍ اعلان شوه په شل اوریز کرکټ کې اتم ځای له لاسه ورکړ او لسم ځای ته راټیټ شو خو په یو ورځنیو لوبو کې خپل لسم ځای ساتلی دی د افغانستان کورنۍ کرکټ په تیرو نږدې شلو کلونو کې شواده کړې او داسې هیلې پیدا کړې چې د ځوانو لوبغاړو په مټ به افغانستان خپل هغه ځای چې په نړیوال کرکټ کې یې درلود وساتلی شي
په راپور کې مو واورېدل چې په پام کې ده سبا په خوست ولایت کې د کرکټ د 50 اووریزو لوبو تورنمنت پیل شي او دا تورنمنت به د روانې می د میاشتې تر شلمې پورې دوام کوي قدرمن اوریدونکو دا خبر په تفصیل سره د افغانستان او نړۍ د نورو موضوعاتو تر څنګ د ازادي راډیو پر ویبپاڼه کتلی شئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ د ازادي راډیو د ویبپاڼې پته ده همداشې به د ازادي راډیو وپانا زما مخیتا پر کمپیوټر خلاص ده او ځینې مهم عناوین تاسو ته لولم ټاپ ستوري یا تر ټولو د سر خبر دا دی چې د ملګرو ملتونو د مرستو د سمون اداره یا اوچا وایي چې تیره میاشت په سلو کې یوازې اوه افغانانو یعنی په تیره مارچ میاشت کې یوازې په سلو کې اوه افغانانو د خوړو لپاره کافي خواړه درلودل د نړۍ ستر صنعتي هیوادونه له اوکراین سره د مرستو د زیاتولو په اړه غونډه کوي په ایران کې د افغان کډوالو سرشمیرنې یو شمیر افغانان اندېښمن کړي په پنجشیر کې د طالبانو د مقاومت جبهې له لورې د ځینو سیمو نیول کېدل رد کړل په لغمان کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې ترسره شوه او د طالبانو د ترانسپورت مسؤلینو د ایکو بخې د ایکو د نړیوال سازمان سره ناسته کړې دا او د ازادۍ راډیو د ویبپاڼې د ځینو عناوینو یادونه چې تاسو هم کولی شئ په تفصیل سره د ازادۍ راډیو پر ویبپاڼه دا مطلب وګورئ ازادي راډیو ډاټ کام او ازادي راډیو ډاټ اورګ
او سربخوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمان رو تصدیق
کردیم
لا ازادي رادیو سره وسی او تر نورو زر د افغانستان سیمي او نړیواله حالات خبر شي.
د بخنه نړیوال سازمان د اوکرين پلازمینه کیف ته نږدې د روسي ځواکونو د یرغل پر مهال د شپېتو ممکنه جنگي جنایتونو په اړه اسناد راټول کړي. دا سازمان ټینګار کوي چې روسیا باید په اوکرين کې د خپلو جنگي جنایتونو په اړه حساب ورکړي. پر اوکرين د روسي له یرغل نه څه باندې او یا ورځې وتلې. د دې موضوع نور تفصیل صفی الله ستانکزای اوروي.
د بخنی نړیوال سازمان ویلی داسې شواهد شته چې روسي ځواکونو د بوچا په ګډون د کیف په اتو څنګلورو ښارونو کې د یرغل په لومړۍ اونیو کې زورونې، خپلسري اعدامونه او په ملکیانو باندې بې باکه ډزې کړي دي. دغه سازمان مشر اګنیس کالامارات پرون مازیګر په دې اړه څرګندونې کړي دي او ویلي دي چې ملکیان قصدن په نښه شوي او دا بریدونه د منلو وړ نه دي. هغې د بخنی نړیوال سازمان دغه اقدام چې د روسیې ممکنه جنګي جنایتونو په تړاو اسناد ټول کړي تاریخي بللی. د بخنی نړیوال سازمان د پلټنو له مخې په مارچ کې د روسیې په هوایي بریدونو سره د بوردیان کا ښارګوټي کې څه باندې 40 ملکیان ووژل شول او د بوچا شاوخوا هم د خپلسرو او ناقانونو وژنو 22 پیښې شوې دي. پر اوکراین د روسیې یرغل شنبه 3 ورځې ته ورسید. د پلازمینې کیف شاوخوا سیمې کابو یوه میاشت د روسیې تر اشغال لاندې وې، خو موسکو بیرته خپل تمرکز د هیواد ختیځ ته واړو او له دې سیمې خپل ځواکونه په شا کړل. کومې شمېرې چې اوکراینیانو وړاندې کړي د سلګونو ملکانو د وژنې ادعا پکې شوې ده. د راپورونو په اساس اوکراینی چارواکو ویلي چې روسی یرغلګرو د کیف شاوخوا سیمو کې د اشغال پر مهال څه باندې 1200 ملکیان وژلي چې د دغو وژنو له ډلې درېیمه برخه د بوچا دي. د اپریل په میاشت کې د کیف له ښارګوټو څخه د روسي ځواکونو له وتلو وروسته د بوچا په کوڅو کې د ملکي خلکو د جسدونو موندلو د لویدیځو حکومتونو او د بشري حقونو سازمانونو غوسه او حیرانتیا وپاروله. کرملین بیا دا رد کړي چې ګواکې روسي ځواکونو په اوکراین کې جنګي جرمونه کړي او ویلي دي چې د بوچا کیسه د دوی په خبره جعلي ده.
زموږ راغله ازادي رادیو اوري. قدر من اوریدونکو، شیبه وروسته به اسمت څاروان د افغانستان د روانو چارو په اړه له نورو مطالبو سره ستاسو کوربه وي، خو له هغه مخکې یوه ضروري یادونه ده چې نن د ماسپښین په 2 بجو تر 3 بجو پورې د ازادي رادیو ځانګړی پروګرام تشنه اسمان لاندې خپریږي. په دې پروګرام کې د ترافیکي پیښو د زیانونو او د ترافیکي پیښو د مخنیوي پر لارو چارو خبرې کیږي. د دې خبرونې د اوریدو لپاره راسره اوسئ. اوس هم قدر منو اوریدونکو، پام وکړئ د ورځې اقتصادي خبرونو ته.
په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د ترانسپورت وزارت مسؤلینو د آیکو نړیوال سازمان سره ناسته کړې. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي دغه آنلاین ناسته چې تیر ورځ ناوخته تر سره شوه، دوړ خو له افغانستان د تیریدونکو الوتکو د پیل او منظم کېدو په اړه بحث کړي. وزارت وړاندې لیکلي افغان پلاوی د آیکو نړیوال سازمان له چارواکو غوښتي چې له افغانستان سره خپل اړیکې د بخوا په څیر عادي کړي. د وزارت په ټویټر باندې لیکل شوی چې په دې آنلاین ناسته کې د آیکو نړیوال سازمان غړو دوی ته د همکاري ډاډ ورکړی. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، د نړۍ ډېر شمېر هیوادونو له افغانستان سره خپلې هوایي اړیکې وځنډولې او ان تر دې چې د افغانستان له هوایي حریم د الوتنو د تیرېدو برخه هم تر ډېره اغېزمنه شوه. په تیر حکومت کې به د افغانستان له هوایي حریم د هرې بهرني الوتکې د تیرېدو له امله 100 امریکایي ډالر د افغانستان خزانې ته ورتله. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په لغمان ولایت کې د وطن ګټو بند لومړنۍ سروې د ترسره کېدو خبر ورکوي. د وزارت په خپل ټویټر باندې لیکلي چې یا د سروې د اختر په څلورمه پای ته ورسېده او د بند چارې به ډېر ژر په عملي بڼه پیل شي. د دې وزارت د معلوماتو له مخې د وطن ګټو بند د اوبو چارو د تنظیم ملي ادارې لویه پروژه ده چې د اوبو مدیریت، د برېښنا تولید، د موسمي سیلابونو کنټرول، د ځمکې لاندې د اوبو د سرچینو پیاوړتیا، د چاپیریال ساتنې او خلکو ته د کار پیدا کولو په مخه د لغمان ولایت په علیشنګ ولسوالۍ کې جوړیږي. یاد وزارت دغه شانوی د وطن ګټو بند چې 10 متره لوړوالی لري، 10 میلیونه متره مکعب اوبه ذخیره کولی شي او د 4 میگاواټه برېښنا د تولید ظرفیت به هم ولري. د طالبانو د اوبو انرژي وزارت په داسې حال کې دا خبره کوي چې په دې وروستیو کې موسمي سیلابونو د افغانستان په ډیرو ولایتونو کې خلکو ته مالی او ځاني زیانونه اړولي دي او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 6.5 افغاني، 25 پوله، یو ایرو 4.9 افغاني، یو انګلیسي پوند یو 16 افغانۍ 28 پوله، یو سودریال 2 افغانۍ 80 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 20 پوله، زر هندي کلدار 104 افغانۍ، او زر پاکستانی کلدار 400 افغانۍ.
ل خبرونو ور اخوا درنو اوریدونکو السلام علیکم. دی برخه تموز اسمت ساروان هرکلی کوم. د چاک د پاکو اوبو په برخه کې د کندهار د یو شمیر خلکو شکایت لرو، او همدارس د نړۍ مطبوعاتو ته کتنه کوو چې د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. لومړی کندهار. د کندهار ښار اوسیدونکو وایي د پاکو اوبو په موندلو کې ستونزې لري. په دې ښار کې له 80,000 کورنیو څخه یوازې 8,000 کورنیو ته د پاکو اوبو نلونه خسیدلی دي. د کندهار ښار د پاکو اوبو رسولو مسؤلان کم امکانات او د ښار پراخوالی په دې برخه کې لوی خنډونه یادوي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د پاکو اوبو د ترلاسه کولو لپاره په قطار کې ولاړ لسکونه کسان چې ډیره برخه یې ماشومان دي، له دوو میاشتو وقفې وروسته د جنراتور دا غږ اوري. دا د کندهار ښار د دولسمې ناحیې د فامیلی سیمه ده. دلته یوه خیریه بنسټ توانېدلی چې د سیمې د خلکو لپاره د پاکو اوبو رسولو زمینه برابره کړي، خو دا چاره لنډمهاله ده او ډیر کله د بودیجې د نشتوالي له امله د جنراتور لپاره تیل نه وي، او د دې سیمې خلک په میاشتو هم پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د دې سیمې مشر عبید الله وایي د دوی ټوله سیمه وچه ده، چې د کال په نیمایي کې برمې وچه سي او د سیمې خلک مجبور سي چې 2 کیلومتر لیرې ولاړ سي او براوړي.
دغه خلک تقریبا 80% د ستونزې اوبو سره سخت ستونزې لري، چې اکثر د مخه مثلا برمې وغه تلون چې وغه مثلا وچري په تالو کې تاسو معلومه ده چې اوس خلک ډېر به اقتصاد ضعیف دي، دا واسنه لري چې مثلا د 500 افغاني یا 1000 افغاني مثلا تنکار راوي. دا خلک تقریبا په دغه تنکیان کې یو نیم سل کور یا 200 کور شوخه خلک د لیر زایو سره زی دغه تنکیان صوبه وړي. دغه وبه هم مشت پسنه نه کیده، 4 سونه شی بعد دغه خیریه پنساب دی کبل ورګان دی که زموج د پاره د زموج د سایه د پاره کې د وبو نل جوړ سی یا بل سیستم ورته جوړ شي مدیر خوشاله کیجو. دل چې په میاش کې دغه وبه راځي بیا بیت پنس دغه خلک مات وای چې دغه توبه ول نه راولید اسنګ مشکل دی.
د کندهار نه هم 12 14 او 15 ناحیه د شهر هغه برخې دي چې د وبو کاچ پکشي ډیره ټیټه سوي، او خلګې د پاکو وبو د نشټوالي لامل له سخت استوند سره مخ دي. د نهم ناحیه اوسیدونکو سید اکبر وایي د وبو نشټوالي له سخت استوند سره مخ کړي، او غوښتنه کوي چې مسول چارواکي دي د وبو استونزور حل کړي.
یم دا دوبو صدا انسانان دره پازاب دي چې تقریبا دلته د ډیر لری ز او بخشنی کچنی انجینی کچنی کچنی الکان وره د خبره زی خوراکون د بی پلس کې اخیسی وي د ډیر لری زوینه وروړي. دا څه وخت می چې ولاته یو داسو د لمانځه ټیم وي د خبره سړی ورو د لمانځه او داسه ټیم وي الته الته بنې ورو د خدای کوم کوم خبره سړی د لمانځه د داسنه لپاس در مشکل ډیر دي. او په دوه علاقه کې دا تقریبا د بدو علاقه کې یو بارما دلته یو مسایا د خوراکي غالي لګوب ورکی غچ برق وي مو بو ورکو کچيري چې برق ني نو رغه خپل ور د اغه نه لري ماشين او شي نه لري چې برق ني او به پیرا وکاجي. نو خلک ډیر دستون سره مخامخ دي او ډیر په عذاب دي ورسه دوه بوست.
د کندهار د پاکو اوبو رسولو د ادارې د ارقامو لمخې په کندهار ښار کې 80,000 کورنۍ پاکو اوبو ته د نه لاسرسي ستونزه لري، چې له دې جملې دوی یوازې 80,000 کورنۍ ته د پاکو اوبو رسولو خدمات وړاندې کړي. د طالبانو د حکومت د کندهار د اوبو رسولو سرپرست رئیس انجینر جانان آغا خالد وایي کم امکانات او د ښار پراخوالی د دوی د خدماتو پر وړاندې اصلي خنډونه دي.
کندهار ښار چې دی یو ډیر پراخ ښار دی، نفوس زیات دی، کورونه زیات دي. نو موږ اوس پیالن درې پروژې تر لاس لاندې لرو، در کار عملاً کار په شروع دی، او راتلونکي کې هم انشاءالله نور پلانونه لرو او دولسمه ناحیه هم په نظر کې ده. انشاءالله په راتلونکي سبا او بل سبا کې به انشاءالله کار پر هغه شروع شي. او بل د سولر سیستم لرو د اوو ناحیو دپاره، د اوو سیټو دپاره. نو هغه ما دی انشاءالله په راتلونکي هفته کې به کار په شروع شي. او بل نهمه ناحیه چې ده هغه ما ده در پلان لاندې ده، انشاءالله چې په راتلونکي به کار باندې شروع شي. خو د کندهار نفوس چې دی ډیر زیات دی، نو موږ ته غټ مشکل چې دی هغه د نفوس ته زیاتوالی څخه دی.
د کندهار ښار په یو شمیر برخو کې د اوبو کچه تر 130 متر پورې رسیږي، چې په تیرې وکال کې دغه کچه 9 متر نور هم کښته سوي، چې له امله د ښار په ډیرو برخو کې پاکو اوبو ته لاسرسی سخت شوی دی.
دا خبرونه د افغانستان په اکثر لویو شهرونو کې د اف ام په 0.5 څپه هم نیولای سي.
اوس په هم واوري چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي.
انټرنیشنل بزنس ټایمز آنلاین خبرونه په افغانستان کې پر شوزو د طالبانو لخوا د فشارونو پر زیاتېدو لیکنه خبره کړې ده. دغه خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو نشرات کوي پرون لیکلي راپورونه وایي چې طالبانو په ورستي مورد کې په کابل او نور ولایتونو کې شوزو ته د موټر چلولو د لایسنس ورکول درولې دي. د خبرونه په وینا د طالبانو چارواکو د دې موضوع په اړه رسمن کومه اعلامیه نه دا ورکړي، خو محلي رسنوی ویلي چې طالبانو اړوندو ادارو ته د دې بندیز په اړه شفاهي سپارښتنه کړې ده. انټرنیشنل بزنس ټایمز خبرونه په هرات کې د ترافیکو مدیریت خبري راخستی چې د فرانسې خبري ایجنټس ته ویلي مشته په شفاهي ډول سپارښتنه سوي چې شوزو ته د لایسنس ورکول ودرو. د خبرونه په مقاله کې راغلي کله چې طالبانو په 13 اگست میاشت کې پر افغانستان بیا ولکه ټینګ کړه، ژمنه کړې و چې د اسلام په حدودو کې به د شوزو حقونو ته درناوی وکړي، خو په واقعیت کې هرڅه سرچپه روان دي. د لیکوال په باور د شوزو پر تاګ راتګ محدودیت دومره ټاکن ورکون کوي نه بریشي، ځکه طالبانو په خپل لومړی واکمنۍ کې هم له 1949 څخه تر 2000 لومړی میلادي کال پورې د شوزو په وړاندې همدغه سي چلند درلود. خبرونه وایي اوس شزي له عامو ځایونو په معنا کې دودي تعلیم نسی کولای او له اکثرو دولتي وظیفو لري کړی سوي دي. د مقالې په دوام راغلی شزی له محرم پرته په الوتکو کې سفر هم نسی کولای او تر اوسه نجونې له شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه لري. آنلاین خبرونه انټرنیشنل بزنس ټایمز دا هم لیکلی چې دا ډول محدودیتونه یوازې په شوزو پورې منحصر نه دي، بلکې نارینه هم ورڅخه اغیزمن سوي. د ساري په ډول طالبانو له نارینه دولتي کارکوونکو غوښتنه کړې چې ژیری پریږدي کنه له دندو به وشړل سي. واشنگتن ټایمز خبرونه چې د امریکا له متحده ایالاتونو خبريږي په خپل تازه غنې کې پر دې لیکنه خبره کړې چې د نړۍ پام که څام په اوکران کې د روسیې غیر مواجه جګړې ته وښته، خو د نړۍ په نورو برخو کې له دې جملې افغانستان کې باید پیچلي ګواښونه له پامه ونه غورځول سي. د لیکوال په باور باید افغانستان له یاده ونه باسو چې په تیر دوبی کې امریکا په ګډوډ حالت کې ورڅخه ووتله او دغه هیواد یې په یو مات شوي تروریستي دولت بدل کړ. د واشنگتن ټایمز د مقالې په دوام راغلی دا تحولات داسې مهال راغلل چې د القاعده شبکې مشر ایمانول زواهری لا هم آزاد ګرځي او په افغانستان کې دننه د اسلامي دولت ډلې یادایش خپل حضور پراخ کړی دی. د لیکوال په باور پر دې سربیره د طالبانو تر ولکې لاندې افغانستان لا هم د نړۍ په سطحه د تریاکو د تولید هم د مرکز ګڼل کیږي. که څه هم طالبانو د نشه یي موادو پر کار تولید او کاروبار بندیز لګولی، خو دا اعلان په وروستیو کې سوی دی. په لیکنې کې دغه راز راغلی افغانستان نن سبا د خوړو، اوبو او برېښنا له سخت کموالي سره مخامخ دی. تعلیمي سیستم او د روغتیایي څارنې میکانیزم یې هم له ماتې سره مخامخ دی. د واشنگتن ټایمز په لیکنه طالبان القاعده شبکې او نورو تروریستي ډلو ته په خپل قلمرو کې د پناه ورکولو اوږده سابقه لري. د طالبانو ویاندویانو په وار وار ویلي چې دوی نه پریږدي د افغانستان خاوره د بل هیواد پر خلاف وکارول سي او دوی هیڅ تروریستي ډلې ته پناه نه ورکوي.
ستاسي پیغام ستاسي غږ.
زه امیر الله د ننګرهار ولایت خیوي ولسوالۍ اوسیدونکی یم چې د یونیسر دفتر درې مختلف شمیرې شریکې کړې وي د مهاجرینو د فورمو د ثبتولو لپاره. بیا له هغوی سره څنګه چې لازم وي همغسې کومک کولو په خاطر موږ تقریبا څلور میاشتو نه زیات وخت کیږي چې د موبایل له لارې نه مو هم فورمې ثبت کړي دي. تر اوسه پورې هیڅ کوم احوال موږ سره نه شریک شوی. زما دا پیغام د اړوند ادارو سره شریکي.
میرویس اخلاقی مې د هلمند ولایت اوسیدونکی. په هلمند ولایت کې زموږ یو همدا ستونزه دا ده ځکه یو خو نیټ یو جی بی 2.5 افغانۍ ده. 2.5 خو لا شاید د ډیر واس په ورسیږي او د ډیر واس نه په ورسیږي. نت ګراند یو بل کې پد ډیر کمزوري دي. ته باور وکړه د لږ د لشکګا شهر اوسیدونکو يم کوم ویډیوګان چې دلته مو په ګورې اخلاصو په ډیر ځند اخلاصي او بل د تراب کې خو تبن د جنگ د لارې لا هم د لبنان کار نه کوي ځکه چې مول زین دوستان سره اړیکه نیسو یا پریس یا کار نکی یا خبری پری پری کیجی د بیسیم نمائندگی مسئولین سم دا غوښتنه ده چې دوی باید چې دغه خبرې ته ډېر متوجه اوسي او د ولس ستونزې ورحل کړي.
هلمند ولایت څخه وروره خبره کوم، عبدالوارث د ګرمسیر ولسوالۍ څخه. وروره دغه د ښځو مکتبونه باید چې لاسې دا زما نظر دی.